السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2020 کال د جولای د میاشتې اتمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په پښتني سیمو کې د ادبي غونډو په اړه د یو رپورټ تر څنګ هفتوار پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی ضلعو ته د انټرنیټ سهولت ورکولو یو قرارداد منظور کړی دی. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 3 کسان مړ شوي دي او د افغانستان د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار یوې موټر بمی چاودنې 3 پولیس والا وژلي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی ضلعو ته د انټرنیټ تغذولو په اړه یو قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد تیر مازدیګر له شمالي وزیرستانه د اسمبلی غړي میر کلام وزیر وړاندې کړ چې د اسمبلی غړو په اکثریت سره منظور کړ. په قرارداد کې لیکل شوی چې د موبایل نیټورک او انټرنیټ ته نشتوالي له کبله له باجوړه تر وزیرستانه د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي. په قرارداد کې په حکومت هم غږ شوی چې په هنګامي بنیادونو دی په قبایلی ضلعو کې د موبایل نیټورک او انټرنیټ انتظام وکړي. د یادونې وړ ده چې د انټرنیټ تر نشتوالي له کبله وخت په وخت قبایلي ضلعو په ګډون په بلوچستان کې هم احتجاجي مظاهرې شوې دي او په اسلام آباد های کورټ کې په دغه اړه د یوې مقدمې اورېدنه هم روانه ده. په پاکستان کې د جولای اتمه په کورونا وایرس ته اخته کسانو شمیره 2,24,438 ته رسیدلې ده. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 4,922 کسان مړ شوي دي او 1,05,953 بیرته رغېدلې دي. د پاکستان د روغتیا د محکمې د ویبپاڼې تر مخه تر ټولو زیات کیسونو په سند صوبه کې رپورټ شوي دي چې شمیره 9,06,26 ده. په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په پاکستان کې 2,980 کیسونه رپورټ شوي دي او 3 کسان د دغه وایرس له وجې مړه شوي دي. اخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په دغه صوبه کې د کورونا وایرس 4,159 کیسونه رپورټ شوي او 9 کسان ترې مړه شوي دي. په مړو شوو کې یو له پېښوره 3 د ابټآباد 2 د سوابۍ او 1 د نوخار نه وو. د دې سره په صوبه کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره 1,015 ته رسېدلې ده. په خیبر پختونخوا کې د دغه وایرس له وجې تر اوسه ټول 28,681 کسان ناروغه شوي دي او 1,226 بیرته جوړ شوي دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د افغانستان د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار یوې موټر بمی چاودنې 3 پولیس والا وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. په ژوبل کسانو کې د یادې ولسوالۍ د پولیسو مشر ولسی کسان هم شامل دي. د کندهار د والی ویان احمد باهر احمدی ویلي چې په دغه بمی چاودنه کې د شاولی کوټ ولسوالۍ د پولیسو مرکز او نږدې انتظامی دفتر ودانیو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. احمدی دا هم ویلي بریدګر خپل هدف ته تر رسیدو وړاندې وجل شوی دی. د پیښې مواری تر اوسه چا نه ده منلې خو په شاولی کوټ ولسوالۍ کې طالب جنګیالي فعال دي. ای پی خبری اجانس نن په یو راپور کې ویلي چې په اروپایي هیوادونو کې له وایرس د مړو شوو شمیره د 2,00,000 اوړېدلې ده. کورونا په اروپا کې تر ټولو ډېر خلک په برتانیا، فرانس، سپین او اټلي کې ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د ایډز د کنټرول ادارې ویلي چې په پاکستان کې د ایډز ناروغۍ سره تړلي مرګونه په ډېرېدو دي. ادارې پرون د جولای په 9 د ګلوبل ایډز اپډیټ 2006 کال په نوم په یو راپور کې ویلي چې په ایجایي هیوادونو کې په فلپاین او پاکستان کې د ایډز خوړې دوشره لوړه ده. او بل خبر دا چې روس او چین د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې شام ته د بشري مرستو رسولو په اړه یو قرارداد ویټو کړی دی. په قرارداد کې غوښتنه شوې وه چې د بشري مرستو رسولو لپاره د یو کال لپاره د ترکیه او شام پر پوله دوه لارې پرانستل شي. په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر او د ادارې د بشري مرستو د څانګې نگران مشر کریسټوف یوس جین د جولای په 9 د کونسل غړو ته په یو لیک کې ویلي چې قرارداد ناکام شوی دی. له دې سم د لاسه د شام نږدې اتحادی روس یو نوی قرارداد خپور کړی چې پکې د بشري مرستو لپاره تر شپږو میاشتو په پوله د یوې لارې د پرانیستلو ویل شوي دي. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په پاکستان کې د اکسفورد پوهنتون خبرندوی یا پریس او بریټیش کونسل په 2010 کال کې په کراچۍ کې لومړی نړیواله ادبي میله جوړ کړه چې ورپسې په اسلام آباد، لاهور او راولپنډی کې د ادبي میلو او کلتوري غونډو لړۍ پیل شوه. په پېښور او کوټه کې وخت په وخت ځینې لوی ادبي غونډې او میلې جوړیږي، خو د اسلام آباد یا کراچۍ په شان لوی غونډه پکې لا نه ده شوې. د دې لاملونه څه کېدای شي؟ شاهین بونیری یې در جواب موندلو هڅه کړې.
د کال 2010 د مارچ په میاشت کې د کراچۍ د لټری فیسټیوال یا ادبي میلې نه وروسته په اسلام آباد او لاهور کې هم د دې ادبي میلې بیلابیل دورونه ترسره شوي دي. په دې میلو کې د ځایي لیکوالانو په ګډون د ادب او هنر د میدانونو نوموړي خلک برخه اخلي او د شاعرۍ او موسیقۍ د محفلونو سره سره پکې په اقتصاد، سیاست او ټولنیزو چارو بحثونه هم کیږي. د اکسفورد پوهنتون پریس په 2019 کال کې په پېښور کې د ماشومانو لپاره یو ادبي میله را جوړه کړې وه، خو تر اوسه په دغه ښار کې کوم لوی ادبي میله نه ده ترسره شوې. لیکوال او د پېښور د ایډوارډز کالج استاد سمیع الدین ارمان وایي چې سیمه کې د امنیت خرابې وضع او سیاسي او سماجی بېقراری د پېښور ښار ادبي او کلتوري رنګونه ډېر پیکه کړي دي او د هنر او ادب سره تړلې هلې ځلې اغېزمنې شوې دي.
مونږ ایډوارډز کالج کې با ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن کو دا لس دولس کال ډیر په فعال طریقه باندې بکېدو، خو هغه هم لبد مرغ د 2014 نه بعد هغه ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن چې دی هغه هم نه دی شوی. درې سلور کال مخکې په اسلام آباد کې د اکسفورد لخوا نه چې کوم لټریری میله شروع شوی و هغه سره مونږ یو پروپوزل انیشیټ کړی مو. هغه وی چې مونږ په ایډوارډز کالج کې پېښور کې داسیس کول غواړو، خو له بده مرغه بیا همدغه سیاسي حالاتو د وجې او د سکیورټي پرابلمز د وجې هغه زړه ونه کړی شو چې پېښور ته راشي.
لیکوال او د باچا خان تعلیمي بنسټ پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې سره د دې چې پېښور د ګندارا تهذیب مرکز پاتې شوی او کوټه خپل تاریخي او کلتوري ارزښت لري، دا خارونه په میډیا او سیاسي بیانیه کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د مرکزونو په توګه خودل کیږي. نوموړی وایي همدغه وجه ده چې دلته سرکاري او غیر سرکاري ادارې تخلیقي او هنري غونډو را جوړولو ته زړه نخه کوي.
دا د تهذیب نه لري، دا د علم نه لري، دا د کتاب نه لري، دا د ترهګرۍ سره نږدې، د دې کې د امنیت وضع خرابه ده. نو د دغه عمومي تصور سره کله د انتظام مسلې منځته راشي او کله د امنیت د وضع مسلې منځته راشي او دغه شان که څوک غواړي چې دلته لیټریچر فیسټیوال وکړی شي نو هغه دې نه لاس په سر شي. دلته د لیټریچر فیسټیوال د انتظام دپاره تجارتي کمپنۍ سرمایه‌کارۍ نه ډډه کوي، هغه اکسفورد یونیورسټي پریس یا یا بلی یا بلی. نو هغه داسې تصور کوي چې مونږه کم سرمایه کاری کوو نو هغه سرمایه کاری مونږ ته واپس را نشي یا هغه مونږه ګټو نه کړی شو.
په بلوچستان کې هم د پوهنتونونو او ادبي ټولنو لخوا هنري او کلتوري غونډې، بحثونه او ادبي محفلونه را جوړیږي، خو دا هر څه په مقامی کچه کیږي او د کوم لویو ادارو لخوا پکې سرمایه کاری نه کیږي. د بلوچستان د انجینیرینګ پوهنتون هم د کال 2019 د جون په میاشت کې یو دو ورځنی ادبی میله را جوړه کړې وه. لیکوال او شاعر عارف تبسم وایي چې په کوټه او پېښور دواړو کې دا مهال د ادب او هنر په میدان کې نوي نوي تجربې کیږي خو نړۍ ته نه خبرېږي.
پېښور او کوټه بیا چونکې د پښتنو وطن دی او پښتانه زما په خیال باندې په دغو منطقو کې یا په دغو علاقو کې دومره با اختیار نه دي چې هغه دی هغه سپانسرشپ تر شا ولري، که هغه د حکومت لخوا وي او که هغه له دې سره سره کوم پرایویټ سیکټر دی، کوم نیجی شعبه ده، د هغې لخوا ولري چې د یو دومره غټه میله، ادبي میله را جوړ کړي. نه په پېښور کې پرایویټ سیکټر هغه مضبوطه دی او نه په کوټه کې. دا اول خو فورم په کار دی چې موږ یو داسې خلک ولرو او هغه خلک داسې یو منظم پلیټفارم ولري چې هغه پر دې باندې کار وکړي.
د بلوچستان پونتون استاد او سړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې اوس وخت دی چې د نړیوالو علمی ادارو سره سره حکومت هم د ولسونو د یو بل سره د تړلو او په امن ولاړ د یو تخلیقي کلتور د ودې لپاره کار وکړي او د دغې لپاره په پېښور او کوټه کې سرمایه کاری وکړي. نوموړې زیاتوي
دا سم کې د لیسو چې مطلب د لیچ کم زموږ د اتلسن ترمیم ورسته چې څنګه سبې ډیر زیات واکمن دي با اختیار دي د هغه پر دې طرز باندې یو داسې مکالمه یا داسې ورشه پیل کولای شي د ژبو د کلتورونو ترمنځ چې کوم یو مناسبت د یو والی دي یا هغه شان چې په دې سبو کې خلک سره نږدې کولای شي په هنتونونو په دې حق باندې ډیر بنیادی کار کولای شي. اوس که څنګه چې پښتو اکیډمۍ کوټه یعنې 2015 څخه هر یو کال نه بل کال تقریبا د کانفرنسونه کوي درې غټ کانفرنسونه سوي دي چې پاکي د لربر پښتانه راځي لیکوالان دي او هنرمندان دي.
د یادونې وړ ده چې په پښتونخوا کې د تیرې سمودې نه ادبي او کلتوري مرکزونه تړلې پراته دي. پوهنتونونه د مالي پنګو د کمی سره مخ دي او د سماجي او سیاسي بېقرارۍ له کبله ژوند د بېلابېلو ستونزو سره مخ شوی دی. خو بیا هم د سیمې لیکوالان د وړو ادبي غونډو کلتوري محفلونو پر جوړولو او کتابونو او مجلو په خپرولو سره خپل ادبي تنده ماتوي او هڅه کوي چې خپل اوازونه تر نړۍ ورورسوي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د ادبي پروګرام د مشال راډیو مجلې د خبرونه زموږ همکار نجیب امیر جوړ کړی ده. راځي چې واورو
د مشال راډیوي مجله. د مشال راډیوي مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه قبول کړي. دا ګڼمو د پښتو ادب یو داسې خدمتګار ته ځانګړې کړې ده چې اوس زموږ په منځ کې نشته خو تل به په ښه نوم یادیږي ځکه چې د خپلې مورنۍ ژبې بېلوسه او بېدریغه خدمتونه یې کړي دي. همایون همدرد یادوم چې د جون په 9 د ورپېخې ناروغۍ له کبله له موږ نه په فزیکي لحاظ بیل شو خو د مینې په تار به مو له هغه سره اړیکې تل پاتې وي. نوموړی د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په خیشکو کلي کې 53 کاله وړاندې د 1980 کال د مارچ په 3 نېټه زیږیدلی و او د 2000 کال د جون میاشتې په 9 نېټه یې خپل مینوال دوستان د پښتو ادب پتنګان او خپل کورنۍ تر شا پرېخوا او دی په یو داسې سفر روان شو چې څوک ترې بېرته نه ستنېږي. موږ به په دې خپرونه کې د همایون همدرد د ژوند او کار په اړه د بېلابېلو شخصیتونو سره خبرې کوو چې په څه ناڅه حواله یې دروخات همدرد سره تعلق لرلو. خبرې لکل یو لکور پیلو دغه لزوی زرک خان سره مې خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل د دنیا لپاره همایون همدرد یو لیکوال شاعر محقق پروفیسر او پوهاند تاسو لپاره په کور کې څه مقام درلودل؟ هغه راته ویل
د ما دا کول چې لکه زمونږ خو هغه احساسات لکه الفاظ کوشته دي نه چې لکه مونږ بیان وو ځکه چې لکه زمونږ خو دغه سوچ هم نه وکنه چې ابو بم داسې یو ورځ به راځي چې زمونږ نه به لکه داسې یو زمونږ سر سوری چې کوم دغه وي د بالکل د سترګو تور به چې کوم دی به لکه هم زمونږ نه جدا کیږي او الله تعالی طرف نه یو امر دی حکم دی. اچانک دغه شو راته ډېر زیات لکه ویدر ته بولو او څه دی کې لکه الفاظ نشته در سره چې دغه وکړو باقی زه ایز مشر زوی چې لکه وګورم او هغې ته زه د خپل ایز فادر چې لکه زه خپل زه رعایت کوم نو ما چېرته لکه ټیپیکل د پښتنو پلارانو په شان چې څنګه ویل شوي چې لکه پلاران سخت وي تند خویه وي خو ما چېرته چې کوم دی لکه هغه پلار کې که لکه هغه د ټیپیکل پښتنو په شان ته پلار زه وایم نو ما هغه نه دي لیدلی. مونږ به اکثر لکه کی منست نو ابو سره به مې خبر هم کوله ما ورته م بویم لکه خلکو چې کوم دی پلایران وي هغه سخت وي تندخویه وي غصهناک وي نو د بچو چې کوم دی لکه هغوی مخامخ ورته راتلي نه شي ما ورته تاسو خو مونږ سره خو مونږ ته نه لګي چې لکه مونږ سره پلار دی مونږ سره خو یو د مور په شان ته بالکل لکه مینه کړې وه مونږ ورته زمونږ یو مینه زمونږ دوه میګانې وي نارم وی چی بچه دست پاندازه نلگی زکه چوی تلا خپل پلار نایی نو منگه سر خو لکه مینه چی که موانو آقا بلکل لکه دم میندو پشنتی مینه کرده دم منگه ساتلی چی کم دی لکه ده گل پشنتی و چه ده سخت خبر نیده کرده دم نو دا آقای پتلو مانده چی کم دی زبودم چی لکه زمون خود دعا در چی کم دی یو را تالا تالا بند کم و مایوسکی گو بینه دا اللہ تالا طرح بینه حکم دی او باقی دا چه والد سه لکه موجودی خو لکه دنور پشنتی وی کوی چلارشی نو بس دیار داشی خو دیر زیاد لکه با دی عمر که را منده لکه از مواره را تا دیر زیاد پسر که خو پخپله چکم داغی پخپله چکم داغی لکه اگر رولو یو کسم لنو منگ سر لکه اوس ریسنتلی چکل دا تیک وغیره پی که دونو دین اوران دی یو رز ما سره چکم دی لکه اللہ تعالی بس ما تا موقع برا کولا یا هر سنگ چونو ما سر صرف موان آنوان چکم دی صرف پا بایک پانده لکه دست اوتی و پا واک مانده یو کسم لتاسو بداغو که نو ما سر ایر تو زی چه پڑا که سحالو یا سکول دی زکر چو سمونگا یو ترمو کی گی غیو پچه وی ریسنسلی نو دا آغی آغا غم چکم دی آغی پڑا بانده و دیر زیاد آغی دیر زیاد زورا ولیو تقریبا 22 دن دا آغی موشو جی نو آغا چه کلمونگا تیرو پلار بانده روان رو نو ما سر ایر تو زی چه سد آغا کول دی سر آروان دی سحالت دی دا کور دا نو ما سره هر څه ډیسکس کړو ما ته شاوډا په ولا ما ته په هغه ټیم اندازه نه و چې لکه تی ما نه بس اوس کته دی یا ما ته چې کوم دی اوس وغز نه نیت کوي نو دا دی ولې گئی خو به هر کې دې کنده الله تعالی طرف نه حکمت وی
ترک دا بابا دې همایون همدرد څومره وخت د په بیماری کې تیر ک او روسته خبره چې د ور سره وشو سي د ته ویل
دا تقریبا 14 دن چکم دی لکه مونږ آی سی یو کې 14 دن پہله چکم دی په سنډے باندې تقریبا سو یوونی م بجه وچوي دی باندې لکه اټه کو شو هغه ټیم خو لکه دوی دا هایپرټنسیو بی پی پیشنټ شو خو دې بی پی ډیر زیات خاموش و لکه ما تاسو ته وښانه چې ټیپیکل پښتنو پلانانو کې څنګه دغه نو غوسه وغیرہ شو کې نو اندازې سړی ته لګی چیرې د بی پی هاي دا داسې د دې خوې کې دا خبره ونه نو غبي دې هاي شو یا شوټ به شو یا به کم شو نو موږ د بدی اندازم نه لګی دا نو موږ هغه ټیم باندې دې ته تکلیف شروع شو ما ته आवाज کو چې وی را شي ام نه راته دغه کو نو ما خو چې صرف جوړې د بي پي سمسله وغیرہ به وي داون شي به وي ځکه چې ټمپریچر دې انتهایی یکدم داون شي خو هغه کیس له کریټیکل غونته ځکه چې دینه خبره نشو کېده نو ما وی چې یارا د پالج غون دغه کو چې ستاده پکې اټیک شوی دی نو ما هسپیټل ته دغه کو پاس دی نه بیا رې پر فری وی چې هیمریج ورته شوی دی نو تقریبا 14 ډیز چې کوم دی نو موږ ال ار ایچ کې تیر کړو ات 8 ډیز چې کوم دی دا اته ورځې چې کوم دی زموږ آی سی یو کې ټیپیکل نو هغه چې دی زنه موږ کله شفت کو نو په هغه وخت کې چې کوم دی لکه دوی بیا بے هوش او پاس دی نه چې کوم دی بیا دی هوش کې نه دی راغلی
نو هغه ته د خدای پاک جنتونه ورکړي د وفات راته کوي او د جنازې د مراسم راته وای په خښ کو کې په خپل کلی کې مو خبره ته وسپارلو ملګری دوستان شاګردان جنازې ته درغلو
جی جی جنازه خو لکه زه بده وایم چې مونږه خو په خپل لایف کې لکه ما خپل اوس سونه ایج دی د کلی کې چې سونه په خبره ده پوښې نه ما نو ما خو په کې چې په داس جنازه نه ولې دلې اکثر به ابو سره لکه کیناس په خبره په مو سره کولې نو ابو بویل چې بچی ته زه خو چې کوم دی لکه تاسو ته رفتار په شان تیم خو ته همایون همدرد نه پیژنې واقعي چې ما همایون همدرد نه پیژندو مونږه الو پیژندو چې پرون مونږه خبر شو ځکه چې دونه لوی او دونه فرینڈ سرکل زدی چی سونو زدی چی سونو مینو والا کسانو میناناک مرگری چی سونو کشرانو کمشرانو پا جنازہ کی چی کم دی دیر لوی تعداد کی چی کم دی شرکت کرو دی تک پایانو کی زگا چی مونگا سرا پا دیزے کی دی خبر دی چی چی لکا کور پا کور چی کم دی لکا دا ابو آغا ذکر کی دو یو کسم لا دون لوی جنازہ چی کم وانو لکا آغا مونگا ویو چی پا تاریخ کی دیزے کی نو اشب یو کسم لا
او تاسو زره خان سو ورونه خويندې پاتش وېده بابا نه
مونږه دورونه یو جی او درې زم خويندې ریږي د ټولو کې مشرم باقی ما پسې چې کم دین او د خويندې مې دی یا مرور دی ور پسې کشره خور دی مونږه
استخبل او مرسم را دی او سبق ما بق و دی ویلی نو سکه نن سم
زه په خپل 26 ایز زم خپل زه ام فیل سکالر یم هزار یونیورسيټي نه زم فائنل ریسرچ بس پاتې دي او باقی زما یو سسٹر اپټومولوجي کوي فائنل ایئر کې ده جی آی اسپیشلایزیشن او ورکر اور ایف ایس سی کړه دا یو سسٹر بی ای زولوجي کوي او کشر چې کوم خور کوي مودن واغم ایف ایس سی فائنل ایئر کې ده جی
زرک تاسو بابا زمون ملګری او موږ دغه د حال نه خبر یو هغه ډیر په سختۍ باندې ژوند کړی دی دا سي ارسه پخپله کړي سلف میډ سړی خو تاسو د پاره یو څه برابر کړي چې تاسو د ماشاالله ټولو تعلیمونه وکړل خوشاله یې د خپل بابا نه
الحمدلله الحمدلله لکه مونږ په جار و بار بار په ځکه چې مونږ ته یو پلار څنګه دی لکه اغي به تکلیفات ذکر به کول چې کم وخت نه تیر شي دي نو مونږ ته هغه هم وړاندې دی چې لکه دې کم وخت باندې را تیر شي دي او مونږ ته الټا پاغي ریټرن کې سمې لو شي دي نو مونږ ته کمی چې کمی شاید د دې وجه نه هم ډیر زیات فیل کیږي ځکه چې لکه د اغي چې کوم هغه خوبونه او چې کوم هغه ریشا کېدو ته ورغه چې بچی کامیاب شي صرف دغه په ذهن کې زما بچی کامیاب شي نو هغه بم لکه دغه سوچ کړو چې دی یو ورځ کامیاب شي نو موږ دی ته چې دی وګورو دی خوشاله به وینو خو ارمان نه تر شي چې هغه د دې دنیا نه بس دغه ارمان باندې لاړ چې د بچو نور خوشاله یې چې کوم دی بس په نصیب باندې نه وي
تاسو کې ته بر لور ته دی اخوان دې سوک د ادب سره شوق لري چې لیکل میکل یا لستل کوي د پښتو ادب سره علاقه لري
دا صرف د اوریدو حد پورې دا کوي نو بالکل زما وړو کې رور چې کوم دی نو هغه شغف ډیر زیات لري زه په خپل چې کوم دی لکم خو کوم وی شاعری اور هم په دې کې د پښتو کو ډیر زیات لکه چې پخوانی چې کوم شاعرانو یا موسیقي ون وغې سره د ابو د وجنه زمو تعلق پاتې شوی دی هغه سره به چې کوم د دې د ټولنې وغیرہ چې کوم جرګي کیږي نو هغه ته مسل باقاعده پخپل باندې هم شرکت کول او باقاعده چې څنګه لکه یو ټیپیکل لیکوال نو زم چې هغه خمیر چې کوم دین وکه مونږه کې چاته نه دراوړېدلې یا لکه خپل کوشش کوو دا ګاډ ګیفټډ دغه چې شاعرای کې شو یا د نوټ د لیکوال شو نو هغه کې زمونږ څه تبازمای مونږ نه کړی یا شاید الله تعالی چې کوم دی هغه صفت مونږ ته راکړي
ای زرا خان د همایون همدرد صاحب نه داسې سناچا په پاتې دي چې تاسو به غواړئ چې آینده کې چاپ کړئ د غوی سناچا په اثر شته په کور کې تاسو څه سپارښتنه کړې و چې دا به کزیم کنه هم دا به خامخا چاپوي
دا غوی خو ریسنتلی بس دا پی ایچ ڈی تھیسس چې کوم دی دا غوی پاتې و خو افسوس چې هغه لکه پبلک ډیفنس نه کړی شو هغه کې د الله تعالی مرضی به کې نه وه او باقی د هغې څه چې کوم بکس دي نو هغه چې کوم نوی بک چاپ شوی و چینا یا د نیلاب تذکره چې کوم دی هغه دوی چاپ کړی وه خو به دی خپل ټیسیس کې چونکې ډېر زیات بیزی وو او دغه چاربې ته باندې کار کولو نو صرف دغه ټیسیس باندې فوکس کړو ریسنت ایئرس کې نو باقي څه داسې بکس یې نشته دی او مسودې به چې کوم دی زه دغه کوم انشاءالله که څه وي نو زه به کوشش کوم او بالکل د
خان خبر مور دلی ہاغتار وخت همایون همدرد مشره زوی دی موږ نن په دې خبرونه کې د خاغلی همدرد پر مړینه خبرې کوو او وړاندې په خبرونه کې را سره نور ملمانه هم را یو ځای کیږي او موږ ته به دغه په اړه لا نور معلومات را کوي لیکوال شاعر او سیډون کې احسن خیش کې د همدرد له نږدې ملګرو څخه دی مال نو موړی سره خبرې وکړې او په سر کې مې پوښت په اخیری ځل له همدرد سره کله وکتل او سی ور سره ویل
اوس اخیری ځل چې زمونږ ملاقات شو نو د دوی اصل کې د پښتو چاربې ته باندې د دوی د پی ایچ ډی تیسې روان او د هغه د پی ایچ ډی مقاله وا هغه مکمل شو او دوی هغه جمع کړی و په خو یونیورسيټي سره او د هغه بس د ډیفنس خبره پاتې و چې یو تاریخ ورته ورکی او د هغه رسمي کاروي وشي نو دغه د یغه اخیری خبره و د دین یو میاشت وړاندې چې ته یو ریسرچ پیپر په چاربې ته باندې لیکلو نو هغه ما سره ډیسکس کړو چې د یم کې دا پبلش شي دغه د دې یو باقی لکه ادب سره شاعرۍ سره تحقیق سره هغه سره خو باقی در دې تړونو خو یو مستقل دې مشکلم او مستقل فرض دې ګڼلو چې د پښتو ژبې او د پښتون ثقافت او تاریخ خدمت کې پوي شي
بس مرګ حق دې انسان ترې بچ کې دی نه شي هر انسان بمري خو کله چې د همایون همدرد په شان کسان چې دومره ډیر د ژوند اړخونه لري او په ادب کې دا غوې نه ډیره زیاته تم کیږي چې دوی په وړاندې زیاتې زر مړ شي نو څومره خالي ګای پیدا کړه څومره تشر امن څه شو حسن صاحب د پښتونخوا د ادب د پاره د لر او بر د ادب د پاره
مننه تاسو غم راضی مو کا او واقع دا یو حقیقت دی عامر صاحب چې خلق مری د پختو متل چی سل عمر او یو د ممرا نو عام خلق مری کیږي د عام خلق مر چی دی نو غم د خفغان باعث وي خو داسې خلق چې هغه د قام سترګي وي داسې خلق چې هغه د قلم سختنان وي داسې خلق چې هغوی ته د قام سترګي وي چې دا خلق به تیارې په شا بوزي دا خلق به د امید پیغام ورکوي دا خلق به رڼا راولي نو د دوی مرګ چې دی نو دا د رڼا مرګ وي او اسې وایي چې د عالم مرګ چې دی نو دا د عالم مرګ دی نو کومه تشه چې د دوی په مرګ باندې مخې ته راغله نو د دوی په غزل کې دومره رواني ده چې د ډاکټر حنیف خلیل صاحب د قلندر مومن صاحب نه انټرویوس کړی وی پای کې صدیق رشتین صاحب هم دی او پای کې آصف سمیم صاحب هم دی او پای کې حبیب الله رفیع صاحب هم دی د لر او بر پښتنو د ټولو نه وختن فوختن مرکی ور سره کړي په هغه کې د هغوی نه تپوس وکړو اخر کې چې داسې په نو ظلمو کې څوک شته دی چې تاسو دا تمه لرئ چې د هغوی په پښتو غزل کې نوم جوړ کړي او په وړاندې بلاړ شي نو قلندر مومن صاحب خبرو سره اختلاف هم کېدی شي خو هغوی دا ویلیو چې زما په خبرو دې څوک خفه کېږي نه خو زما د خیشکو د همایون همدرد شاعري ډېره زیاته خوښه ده دا په هغه وخت کې د همایون همدرد صاحب د پاره دا یو د اعزاز سند او د هغوی د پاره یو درناوی و نو کله چې داسې خلک د دوی باره کې دا خبره کوي د ادب مستند استادان نو یقینا چې د هغوی یو حیثیت وي نو د دوی تلل دا کومه خلا چې جوړه شوه کومه تشه چې راغله دا د ډکېدو نه ده ځکه چې همایون همدرد صاحب څنګه چې تاسو فرمایل د هغوی د شخصیت یو اړخ نه و د هغوی په جنازه کې چې کوم خلک وو د هغوی شاګردان په حیثیت مدرس په حیثیت پروفیسر په حیثیت یو سماجي سړی مونږ ناست وو ګوجره کې او د هغوی یو ملګری راغلو داسې په کړس کس په جړا کې ټول خلک ورته حیران شو چا نه پېژندلو میلمه وو په همایون همدرد صاحب سره وخت تیر کړو مونږ او تاسو هم د هغوی تربیت کې پاتې یو د دې په فلونو کې نو دا به ممکنه نه وي چې د هغوی ځای دې ډک کړي شي البته دا ده چې د هغوی کوم پیغام او د هغوی کوم مقصد او په ادب کې او په ادب کې کوم مقصدیت او په شعر کې کوم ابلاغ او په ډرامه کې په تحقیق کې د هغوی کوم انداز او نو په هغه نقشه قدم باندې بنده تللی شي د نوي کل ادیبان د نوي کل شاعران چې هغه خپل کې وغوی و داسې معیار ایښی دی
دا احسان اخیش کې چې تاسو ته د همایون همدرد په اړه خپل تاثرات وړاندې کول موږ په دې خپرونه کې وړاندې نور پوهان هم په همدې موضوع غږولی دي د خپرونې په دې برخه کې موږ تاسو ته د هغه د یو استاد خبرې دراورو فرهاد محمد غالب ترین د نوخار دی او په خپله هم د پښتو ادب نوموړی لیکوال شاعر او څېړونکی دی په سر کې راته هغه دا پوښتنه ځوابوي چې درواخات همدرد د ژوند کوم اړخونه ډېر څرګند دي
مننه ډېره د همایون همدرد د ژوند مختلف اړخونه وو یا ټول زما د سترګو وړاندې لومړی خو دا چې هغوی په سکول کې لکه ما شاګرد پاتې شو د شپږم تر د لسمه پورې او په دغه ایام کې چې هغوی د خپل ژوند جوړولو لپاره څنګه د تعلیم سره مینه لرلې وه او د تعلیم په حاصلولو کې کوشش کړی و او د هغې لپاره په ځان څومره سختیت چې دی کړی وي هغه هم د یادولو جوګه وي بیا دا چې کله هغوی د لسم جومات امتحان پاس کړ نو په هغه وخت کې د دوو ځایونو نه د هغوی تقرري وشوه په دوو ځایونو کې نو خو دا چې د پرایمري سکول او استاد په حیثیت او بله دا پیسی سیل زمونگا دا دا پاکستان دا غا سیلی دا تیلیفون دا محکمه دا دی دا رقم لگی تا پیشکشو شو ما سر پدایی که مشورو که ما ورفوی چی گره دا پریمری سکول افتاد دا دا پیسی سیل دا نوکره نا ما تا غور اخیاری پا دی که بستا دا تعلیم تسلسلم جاری پاتی شی او دا دا چی تا سبا دا فیدم درکی دا غا مشورو قبول کرل او دا پریمری سکول دا استاد تا حیثیت بانده هغه په منظر عام راغو دغه قضوی قبول کړل دغه سره سره هغه خپل تعلیمي سلسله جاری وساتله او د دولسم د ریسه امتحان پاس کولو د بی ای د امتحان پاس کولو بیا د ایم بی کولو پورې د هغه خپل تعلیم جاری وساتلو او د هغې نه پس د پبلک سرویس کمیشن د په وساطت سره هغوی ته د لکچررشپ مقابله شدن او د پښتو د استاد په حیثیت باندې په مختلفو کالجونو کې چې پای کې د تورو کالج د لاهور کالج د نوخار کالج او اخري کې اوس د اکوري د کوراخټک د خوشحال خان دیګری کالج کې هغه د لکچرر په حیثیت باندې کار کولو
نو فرهاد صاحب موږ ویلی شو چې همایون همدرد د ټولنې د هغو کسانو څخه و د هغو ځوانانو څخه و چې د له کورنۍ نه داسې مالداره نه و سیلف میډ چې ورته وایي څوک چې په خپلو هڅو باندې په خپلو قدمونو باندې منزل ته رسي ډیر مزل کوي خپې تڼاکې شي خپې پولی شي محنتو کې نوم وځلوي خو یو ځای ته ځان رسوي همایون همدرد هم د هغو ځوانانو څخه
همایون همدرد دا نه چې هغه یو داسې بنده و چې هغه خپل ژوند په خپله جوړ کړی و هغه سیف بیډ ورته موږ یو یا خپل ژوند په خپله جوړوونکی د هغه چېرته سفارش نه و د هغه چېرته رشوت ځکه چې رشوت کوم پیسې غواړي هغه هغه سره نه وي یو ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق و پلار یې په روزانه دیاړي چې ورته موږ یو دیاړي بار مزدور پاتې شوی و او دغه شان ته خاندګاری پس منظر یې ډېر د غریبې او دغه غریبې نه هغه په خپل همت او خپل کوشش باندې شکست ورکو نن د هغه زامن د امپیل او دغه سټوډنټان دي په یونیورسټو کې هغې تعلیم حاصله وي دا هم د همایون همدرد د همت او د هغې د محنت برکت و دغه شان ته همایون همدرد د دغې نه دعوه په هغه وخت کې چې موږ سره په سکول کې سټوډنټ وو د اووم کلاس نو پښتو اکیډمي د پښتو د رسالې د حمزه دمبر ویستلو ته بیا وکړه نو په هغې کې مختلفو خلکو د حمزه صاحب په شخصیت د هغه په تعلیماتو د هغه په شاعرۍ په فن او ادب باندې مقالې ولیکلې موږ هم په هغې کې وو زه هم وما زما ملګری عبدالله قانت الله دې بخښي هغوی پرویز محجوب صاحب او خو زمونږ سره زمونږ یو شاګرد چې هغه وخت یې په اووم کلاس کې سبق وې دا حمزه صاحب په هکله یو نظم ولیکلو د خیبر دیوان دا هم په هغه رساله کې لکه شایع شو یو خو زمونږ د هغو استادانو چې زمونږ دغه لیکونه په هغه رساله کې د حمزه صاحب په باره کې شایع شوي بافاته زمونږ شاګرد همایون همدرد چې د اووم صنف یا د اووم جومات دغه طالبې د مو زده کوونکی و نو د هغه کلام په منظوم صورت کې دا حمزه صاحب ته د خیرات یا قیدت ته په هغه رساله کې شایع شو دا لکه ټول نه عجیبه خبره ده دا چې همایون همدرد په جوسه باندې هم کمزوری په وجود هم داسې لرې د روس کې و او عمر یې هم کم و د اووم کلاس لکه ډېر کم عمر او په هغې کې هغه جزم نو اکثرو لویو لویو خلکو یا هغې دا خیال و چې دا جزم د همایون همدرد خپل نه دی دا مورله چاګیکي دي خو بیا وروسته ثابته شوه چیزا از همایون همدرد خپل نظم و خپل که یاده چیز این شا بسر داقی پا لید که و داقی پا تخلیف که بسر شا سمتال و برستانه و کرد نو دا دینا دا صدیتی که چی پا آقا وقتیم همایون همدرد یا دیر نادقا یا جیم نیستی و زمونگ رو چی آقا و دو که چی دا دیر کمومری و او بیا زمونگ دا سکول بمونگ یا بزنیده با زمینش پاکیزی روز با د الکانو خپل علمی او ادبی یو جلسه کوله دا چې ما همایون همدرد زمونږ عبدالعزیز عبد صاحب دیو په کې برخه اخیسته یې سبب په کې اخیسته او په دې سنجیده موضوعاتو د لکه د خپل خیالاتو وړاندې کول او هغې استادانو به هم ډېر ښه تاثر غورځو چې یاره دا خو موږ ډېر ښه کار شروع کړی دی او د الکانو ته ډېره ښه موقع مې لري
خالد صاحب دی خو ستاسو شاګرد هم پاتې شوی او ستاسو کلیوال هم و دی لا په اووم صنف کې و چې د خپل نوم ځلولی و په حمزه صاحب باندې د نظم لیکلی او هغه په پښتو مجله کې چاپ شوی و نو داسې شاګرد چې نوم ځلیږي بیا وروسته خدای تر پوهنتونه پورې د درس ویلې تر ډاکټرا پورې زده کړې وکړلې نو د داسې شاګرد په اړه د یو استاد نظر سره سمره تاسو پیوړی
همایون همدرد لکه دا چې دینه علاوه بیا رسول ژوند په مختلفو شعبو کې یو ښه شاعر په توګه هغه سرګن شو د یو ښه غزل ګو شاعر د یو ښه غزل لیکونکي شاعر په توګه چې تر دې پورې چې قلندر مومن مرحوم په یو انټرویو کې وویل چې دا نوي نسل په شاعرانو کې زما د خوښ شاعر همایون همدرد دی. دغه شان دې د پښتو اکاډمۍ چیرمن یا چیر پارسن سلم شاهین دا وی دا غزل تعریف په موقعه کړو ما ته یاد دی هغه دا ایم دا وایوا په موقعه د همایون همدرد د غزل تعریف وکړو دا وی چې خپل یو غزل راته وایم دا بیا د دې نه علاوه د پښتو دا صنف ډرامه په هغې کې د همایون همدرد ډېر لوی نوم دی او د هغه ډېر لوی دغه دی پکې دا خدمات دي دا پاکستان ټلویزیون دپاره مسلسل ډرامه هغوی سوستونو کې مشتمل سو ډرامې وړاندې کړې دغه شانتې د نورو ټلویزیونو دپاره هغوی د پښتو ډرامې لیکلې چې دغه شانتې کیمې فلمونه یا چې مونږ ورته کیږي ډرامې وایو په هغه کې به هغوی ډېر کار کړی دغه هم ډېرې لیکلې وې د پښتو په درسي کتابونو کې هغه وخت یې په یو دوه درېو کتابونو کې همایون همدرد برخه اخیستې وه د سکول د درسي کتابونه چې خیبر پښتونخوا ټکسټ بوک لیکلې وې نو په هغې کې ما په یو دوو یا درېو کې د همایون همدرد په حیثیت د لیکوال یا مصنف شامل و دغه شان چې د هغې کتابونو په ځینې ریویو کې مې شمولیت کړی و.
لیکوال او سیرونکې فرهاد محمد غالب ترینو چې د خپل شاګرد همایون همدرد د ژوند او کار په اړه له مشال رادیو سره خبرې کولې. ارواښاد همدرد د اردو ژبې د نامتو شاعر فیض احمد فیض د کتاب نقش فریادی منظومه پښتو ژباړه کړې وه. د یو بل مشهور اردو شاعر ساحر لودیانوي ځینې نظمونه او د نوبل انعام ګټونکي بنګالی شاعر رابندرناث ټیګور د گیتانجلی کتاب ژباړه هم کړې وه. په دې کې ځینې ژباړې لا تر اوسه چاپ شوې نه دي. موږ د همایون همدرد د ادبي مقام په اړه د مردان د سیمې د یو بل ادیب او شاعر فیض الوهاب فیض سره خبرې کړې. نوموړی په سر کې راته وایي چې د همدرد مړینې په پښتو ادبي نړۍ کې کومه تشه رامنځته کړې ده.
که څه هم د کمر حق دی او سړی مري مرګ دپاره نه د عمر شرط ته نه چې کوم دی نو د ځوانۍ د بوډاوالي د وړوکوالي په هر عمر کې انسان مري خو د بعض انسان مرګ داسې چې په هغه یوازې دا نه چې د هغه د کورنۍ دپاره د هغه د خاندان دپاره بلکې د قام دپاره چې دی نو هغه یو لوی زیان او لوی نقصان وي. په دغه حواله باندې د همایون همدرد مرګ چې کوم دی نو هغه د پښتون قام دپاره د پښتو ژبې او ادب دپاره یو ډېر لوی تاوان دی. د هغې وجه دا ده چې همایون همدرد عمر یې دومره نو زما خیال چې زیات څلور پنځوس کاله عمر به زمانه دوه کاله کشر و. هغه دا دی چې یو خو ډېر ښه شاعر و د ډېر کم عمر کې هغه ډېره ښه شاعري کول او د هغه ډومبلې کتاب سپیننی چې کله چاپ شو نو هغې د پښتو تغبل استادان چې دي نو هغه ځان ته متوجه کړي وو او د پښتو چې کوم لکه هغه وخت کې نماینده شاعران وو هغه ټولو د همایون همدرد شاعري په سپیننی کې چې کومه چاپ وه هغه وستایله او هغه له دومره داد ورک چې تاسو هم زول شاعرانو ته په تاسو باندې کم د غشان ته تاسو ورګړي کیدی شي. یو خدای رچ هغه ډېر ښه شاعر او د یو ښه شاعر نه موږ محروم شو. دویم بیا دا رچ هغه پښتو ډرامه کې ډېر لوی کار کړی د پی ټی وی د پد ټلویزیون د پاره هغه ډېر ډرامې لیکلي د ریډیو د پاره ډېر ډرامې لیکلي دي. نو په دغه حواله باندې هم د همایون همدرد چې موږ سره ډرامه لیکونکي ډېر کم دي او په دغه کم لیکونکو کې همدرد خپل یو مقام پیدا کړو یو حیثیت پیدا کړو د هغې وجه دا و چې په ډېر لوی شمېر کې په ګڼ شمېر کې هغه ډرامې لیکلې وې د ټلویزیون دپاره هم او د ریډیو دپاره هم او هغه ډرامې خلکو خوښې کړې وې دومره خوښې کړې وې چې په هغې باندې همایون همدرد مختلفو ادارو نه ایوارډونه هم اغېستي وو سندونه هم اغېستي وو او د ډرامې په حواله باندې یو منلی شوی نوم و.
د
فیض صاحب د دې ترڅنګ دوی په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته پښتو هم خودله د پروفیسر په کالج کې؟
بالکل په کالج کې پروفیسر او په نولسم گریڈ کې او دلته کې چې کوم گریډونو نظام دی په نولسم گریڈ کې او دا څومره شاګردان مونږ پیژنو یا دغه نه دا ثابتېږي چې هماغه همدرد یو ډېر ښه شفیق مهربان او محنتي استاد هم و خپلو شاګردانو سره یې چې کوم دی نو ډېره خواري به کوله او خپل روزي چې دا کومه د پیوټې په حواله باندې دغه فرایضو په حواله باندې هغه ګټله نو حلاله یې ګټلې ده او خپل شاګردان یې همیشه مطمئن کړي دي.
فیض الله فیض صاحب ډیره مننه چې موږ سره خبرې کوئ د همایون همدرد صاحب په حواله باندې دا غاروا دی خادوي د دې د خشکو د خشکی ارزانی د خاورې یو ګل ور ټوکیدل او د خشکو سیمه چې دا په نوخار ضلع کې راځي یو خواته ته د مردان داسې سیمه ده چې هلته د پښتو ادب لپاره ډیر کار شوی بل طرف ته تی پیښور دی په خپله د نوخار کې چې کومې ادبي جرګې دي د هغو باره کې که یو څه راته ووایې بیا په دغو جرګو کې د همایون همدرد رول څومره فعال و؟
ستاسو خدا خبره هم ځای نیسي چې د نوخار نه یو طرف ته پیښور او بل طرف ته مردانو چې دواړه د پښتو ادب په حواله باندې مرکزي حیثیت لري خو نوخار په خپله چې دی د پښتو ادب په حواله باندې یو ډېر لوی مقام او حیثیت لري د هغې وجه دا ده چې د پښتو ادب ډېر لوی لوی لیکونکي د نوخار سره تعلق ساتي لکه عبدالخالق خالق سمندر خان سمندر میا سید رسول الله صاحب احمد حسن حضرت پروفیسر نصیر الدین طالب د دې نه علاوه نور هم ډېر شاعران او بیا د کاکا صاحب سیمه چې د کاکا خیل میاګانو کې ډېر لوی لوی نمونه دي د پښتو ادب په حواله دا ټول د نوخار سره تعلق ساتي نوخار د پښتو ادب په حواله باندې خپل یو ډېر مضبوطه او یاد حواله ده یاد نوم دی چې د نوخار سره د همایون همدرد تعلق او په نوخار کې د پښتو ادبي جرګه نوخار یو ډېر اهم او مرکزي تنظیم دی د همایون همدرد د هغې سره هم تعلق او دې خواته بیا د هغې نوخار سره نږدې یو بل تنظیم و چې نیغ د نیلاب پښتو ادبي ټولنې د هغې صدر او په موجوده وخت کې او دغه تنظیمي حواله باندې هم د هغې هلې ځلې بیا د ساحو لیکونکو مرکه پېښور سره د همایون همدرد هم زمانه کې ډېر تعلق پاتې شو په تنظیمي حواله باندې هم د همایون همدرد ډېر فعال کردار ادا کړی دی دا نه وه چې هغه صرف لکه په کالج کې استاد وو خپل ډیوټي کړی وو بس بیا راغلی دی کور ناست دی هغه خپل ټول وخت چې کوم دی هغه پښتو ژبې او ادب خدمت ته وقف کړی د شاعرۍ نه علاوه لکه ډرامه ظاهره خبره چې په ډرامه لیکل چې دی هغه ګران کار دی ډېر وخت غواړي او دغه وخت همایون همدرد چې وکړم د سکول استاد یا د کالج استاد سره فارغ وخت ډېری دغه فارغ وخت چې کوم دی هغه د پښتو ژبې او ادب د خدمت لپاره هغه وقف کړی او ډېر لوی کار یې کړی.
صحیح فیض الله فیض صاحب د همایون همدرد په شان کسان چې ګڼ اړخونه لري د ژوند تاسې ډیرو خبرو ته اشاره وکړله د هم ډرامه نویس و افسانې لیکلې شاعري کړې ده تحقیق کړی دی او په کالجونو کې پښتنو زده کوونکو ته درس ورکړی همدارنګه په جرګو کې ادبي جرګو کې دی فعال او د داسې کسانو رول د نوو ځوانانو په روزنه کې تاسو څنګه ارزوئ؟ دا نن سبا چې کوم نوي ګلونه مونږ وینو د پښتو شاعرۍ کې پښتو نظم کې او په نثر کې چې مخې ته راځي د دوی په پاللو کې د همایون همدرد په شان کسانو رول څومره دی؟
بیخي ډېر لوی لاس دی پکې د همایون همدرد رول ته. د هغې وجه دا ده چې کوم تنظیمونو سره د هغه تعلق پاتې شوی دی نو په هغې کې د مشرانو لیکوالو سره سره کشران لیکونکي زده کوونکي چې هغې د ادب په ابتدایي مرحلو کې هغې ورسره هم تړون ساتي او د کومو تنظیمونو سره چې د هغه تعلق و دغه کې چې کوم کشران لیکونکي دغه مونږ هم پیژنو هغې د همایون همدرد دپاره ډېر احترام لره او هغې خپل استاد ګڼه په دې وجه نه چې لکه صرف همایون همدرد یو سینیئر لیکوال او مشر لیکوال بلکې هغه د دغه کشرانو په تربیت کې هم چې دی خپل کردار صحیح طریقه باندې ادا کړی دی او د ادب په خودونه کې نه صرف دا چې د په رسمي طریقه باندې چې هغه په کالج کې استاد و، بلکې په دې تنظیمي حواله باندې، په تنظیمي لحاظ باندې هم دا هغه ډېر خدمات دي. او د نوخار ضلع چې څونه کشران شاعران دي په جنازه کې هم ټول حاضر و، او د هغه ټولو د خولې نه ما د همایون همدرد هم ډېر په احترام باندې اورېدلې دي همیشه.
صحیح په خنوم باندې خاغلی یادیږي لمرګ وروسته هم. نو فیض صاحب، د همایون همدرد شاعرۍ ته که یو وار بیا کتنه وکړو، تاسې مخکې یادونه وکړه چې د دوی د شاعرۍ لومړی کتاب چې چاپ شوی سپیلنی، تاسو وی چې ادب پوهانو په منځ کې ډیر لوړ مقام ترلاسه کړی، او لاغې وروسته همایون همدرد چې کومه شاعري کړې ده څنګه ارزوئ، څومره کړې ده، څو کتاب نور چاپ شوي دي؟
دا همایون همدرد درې کتابونه د شاعرۍ چاپ، یو سپیلنیو دی په کال 1990 کې چاپو، او دویم کتاب یې چې هغه د ګلګون په نوم باندې چاپ ته دی په کال 1994 کې چاپ شو، او دریم کتاب یې د چینه په نوم باندې چاپ ته چې هغه په کال 2011 کې چاپ شوی دی. د دې نه علاوه همایون همدرد د اردو د مشهور شاعر فیض احمد فیض د ډېر ښه کتاب چې دی هغه د هغه د شاعرۍ نماینده کتاب، د لومړي کتاب یې نقش فریادی، د هغې پښتو ترجمه یې کړې وه، ژباړه یې کړې وه. دغه د هغه ډېر اهم کار په دې و چې غون کتاب ترجمه کول ډېر ګران کار وي، ځکه چې یو نظم یا د کتاب صحیح ترجمه کول خو آسان وي، ځکه چې هغه بندې ته آسان ښکاري، خو غون کتاب د یو پروجیکټ یا د یو منصوبې د لاندې ترجمه کول دا ګران کار وي، او دغه ګران کار هغه په ډېره ښه طریقه باندې سرته رسولی و. ما ته د همایون همدرد ډېر شعرونه یاد دي، د سپیلنی نه هم او د ګلګون نه هم. که تاسو غواړئ نو زه به هغه تاسو سره شریک کړم چې د هغې نه به د هغه د شاعرانه مقام اندازه ولګي.
صاحب ډېر خوند به وکړي که تاسو د ارواښاد همایون همدرد څه شعرونه د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي.
بالکل بالکل، د هغه ډېر شعرونه داسې دي چې هغه شاعرۍ کې چې کوم خوند او کوم هغه دلکشي وه په هغې کې، نو هغه د همایون همدرد خپل رنګ داسې و چې په ساده باده انداز کې د خپل ثقافتي او تهذیبي روح سره، او د خپل هغه چې کوم د عشق او د محبت هغه کوم سپېڅلي جذبات دي، د هغې د هغه امتزاج سره د هغه ټوله شاعري د سپېلنی نه راواخله تر چینه پورې د یو رنګ او د یو اسلوب شاعري ده. او کوم اسلوب چې هغه ډېر په ابتدا کې جوړ کړی و، هغه اسلوب هغه داسې نه ده چې د یو ارتقایي عمل نه تیر شوی دی، بلکې هغه ارتقا د ابتدا کې د هغه ارتقا شوی وه. او کومه شاعري چې هغه په ابتدا کې کړې وه په سپیلنی کې، کومه شاعري چاپ ته چې چینه کې مونږ ګورو، چینی د هغه درېم اخیري کتاب و، نو هم هغه شاعري چې ده نو هغه هم هغه شانتې خوند رنګ لري، هم هغه شانتې سپېڅلتیا لري. زه تاسو سره یو څو شعرونه شریکوم، نو خپله به تاسو ته اندازه ولګي چې همایون همدرد د کوم رنګ شاعر و. دا خواره واره شعرونه دي، نو اگر چې په غزل کې خو په کار دا چې ما ټولې غزلې داسې یو څو ویلې وي، نو هم به پته لګېدلې وه. خو دا منتخب شعرونه چې ما ته یاد دي، نه به زه تاسو سره شریک کړم چې هر چا ته د ګله زړګې ورکړو، خو هر چا ته د ګله زړګې ورکړو، خو دومره څوک خواره ګلونه نه کوي. او هغه څه یې خوی د ماشومانو دی، هغه څه له کوره بهر جنگ کوي. او مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي، مخ دې کدې سترګې کدې زلفې دي، ګوره چې دی واړه ټبر جنگ کوي. او بل شعر دی چې اے زکنه مخونه به دې څوک پزله کې ځای کړي، اے زکنه غمونه به دې څوک پزله کې ځای کړي، دا مونږ چې کوو د زورورو سره کلی. او نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتیږي، نرخونه د دیدن پکې هر وخت اوچتیږي، د خپلو سره کلی د زرګرو سره کلی. او انتظار د تورې شپې دي، د ژوندون ورځې لنډیږي، انتظار د تورې شپې دي، د ژوندون ورځې لنډیږي، دا شوګیر وهلې سترګې زما کله بودی شي. بل شعر دی چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي، چې زما د زړه د پاره د تسکین ګوټ پکې نه وي، هم د ماتې دا پیالې شي، هم د ورانې میکدي شي، دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا، دا سترګې به پر یخې کړو خو صبر شه زړګیا، لا وخت د ګل نه دی موسمونو کې لا تاو دی. او زه سترګې اقدم محل ته زمې زړه په دیوالونو، زه سترګې اقدم محل ته زمې زړه په دیوالونو، ته غنې د جانانه د کاله په دیوالونو. او د زلفو لخاطر ستا د سترګو لخاطر د زلفو لخاطر ستا د سترګو لخاطر زنول مګول نظر انجه په دیوالونو
د مردان لیکوال او شاعر فیض الوهاب فیضو چې در وخت همایون همدرد په ادبي مقام خبرې کولې. د نړۍ په سر د انسان د ژوند ورځې معلومې دي، هغه زیاتیږي یا کمیږي نه، خو دا خبره مهمه ده چې د ژوند هغه په ټول تللې او معلومې شپې ورځې څوک څنګه تیروي او د چا لپاره تیروي. همایون همدرد د خپل 53 کلن ژوند زیاته برخه پښتو ادب ته ورکړه او داسې نغمې یې وچیړلې چې هغه به تل د هغه د مینهوالو په زړونو کې ټالۍ وهي. موږ در سره خدای پاماني کوو. خو داغه لیکلې یوه مشهوره سندره دلته خپرو چې د استاد شاولي او فیاض خان خیش کې په ګډون ګڼو نورو هنرمندانو هم ویلې ده، خو موږ یې درته د سردار علي ټکر په غږ کې دراورو او له همدې سره به خدای پاماني هم در سره وکړو. ژوند روان وي.
رس دی دیوال نارا گرجی گی نر نر پرانوری گی بلے مخی جلیلا بلے نڑی گی نر نر پرانوری گی نر نر پرانوری گی خوشتشوی زر زر شادی لنگی گی نرے نرے پرانوری گی بلے مخی جلے نا بلے نڑی گی نرے نرے پرانوری گی نرے نرے پرانوری گی تیری پخر نوراغلی ورے ورے پخر نوراغلی ورے ورے پخر نوراغلی آسمان وری اسی گوری گوری کیگی نرے نرے باران وری گی پبلے مخی جلیلا بلے نڑی گی نرے نرے باران وری گی نرے نرے باران وری گی شکل باران تمشا دخ دے دپار خل کم شائے دخ دے دپار خل کم شائے مسافر چوپال نارا سسی گی نرے نرے باران وری گی بلے مخی جلیلا بلے نڑی گی نرے نرے باران وری گی نرے نرے باران وری گی زما دا اشنا ٹن شو خدایا دا غمرا باندھ پن شو خدایا دا غمرا باندھ پن شو پکنو کې قدم اخلي را کويږي نره نره باران وريږي پبل مخي جلل بل نريږي نره نره باران وريږي راس راس دي دیوالو نارا غرديږي نره نره باران وريږي پبل مخي جلل بل
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مزیدار رقیب دے بدمشی کو بہر حال دیر مزے دار دے پکنڈا منڈا سنا دیتا خال دیر مزے دار دے پکنڈا منڈا سنا دیتا خال دیر